کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دول سات خبرونه له هم دې شبي پایله او د ماشام تر 9 بجو په دوو ژبو خبريږي. نن شنبه د 1499 کال د سلواقي سلورمه چې د 2021 کال د جنوري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دي. کڅنګه د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوه. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویل دي به نوم او نشان الوتکې د حمد کرزي له نړیوال هوایی ډګر قاچاق کړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جمعات کې دا تورونه لګولی وو.
ولی بی لوگو الوتکی رازی؟ ولی امنیت دبل اداره لخوانی ولکیگی؟ اغا اداره چه پغلاو که شریکه ده او دو خلکو امنیت هم چه چارواکو خپلوان دی نیستی بی لکم ویر او معنی هر چه چزده غواری وڑی تلا دی، پیسی دی، دالر دی، حتما امداد دی، بلسن دی
تلا است، پول از دالر است، حتما امین است، چیز دیگری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرامه مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هېواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 26 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له 14 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. زموږ غلغه ازادي راډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه ناخواو کیږو، ځکه چې موږ سره ناجایزه خبره نه کوو. موږ خصي خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافق رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوو سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پنتاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تایید وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په دې خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیزه مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په دې مجله کې د راپورونو اوري. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت کې ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. خود مالی وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم اوري چې د امریکا سنا جرګې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
تقریبا شل کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو او د پاکستان مونږ چپلې راوړلې. اوس الحمدلله په پارک صنعتي کې خپل ځمکه لرو، ماشینري لرو. تقریبا یو سل شل کسان مونږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا مجله مو تر اوه نیمو بجو ده. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وای د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یانس ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدې چې وارل مخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترارونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. سفی الله ستانکسی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللی. د ناټو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی این بی سی سره په مرکه کې د ناټو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناټو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کېږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه يم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري يم.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستان د ځواکونو ایستل وو. ناتو له اول سره ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 2014 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم مسخري ازادي راډیو ته ویلي د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 2014 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره دوه لورو ته خپله طرحه استولې ده، خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 2014 مالي کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 2014 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بالاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکي او نظامی کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلې. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږد مهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډ مهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږد مهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکو نه په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 2014 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیریونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرح جرګې ته وانستي نو د راتلونکو هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرح کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 2014 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوریدو سره وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو اوس به له احمد تکل وورو چې نړیوالو رسپانو پر کومو مسایلو تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستۍ وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلق دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کیدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکیل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګاني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د استیضا مسوده استوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ محاکمه کوي. صفي الله ستانګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ټرمپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیضا مسوده راولیږي. سنا به د ټرمپ د استیضا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ټرمپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States. خغلی شومر ویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه نه قانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دوه سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنا خبره ده چې ولسمشر وی یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیب معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په 6 د خپل ځایناستي ولسمشر جو بایډن د لوري په مراسمو کې نو حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14 د استاد جرګې لخوا استیضا شو. په هغه تور لګیدل چې د جنوري په 6 بلوا پارولې ده. د جنوري په 6 د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایډن تاییدی روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیضا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براعت وموند.
هغه وار ټرمپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیضا تایید کړي او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو خبرونه هر سهار د هر ورځ د سهار له وو بجو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپا دولس اشپشنوي او په څو لوی شهرونو کې پر د فم پر سله شهر پنځه چپا په صافه وزي ډول اورېدلی سي. اوس به بیرته خوست ولایت ته ورسو. هلته یو شمېر ځوانان د یوه علمي بنسټ په چوکاټ کې هره اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي ناستې به یې تر ولسوالیو هم وغځوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې اوري.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پرندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او ټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځ کې نه راکړل سوي راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل. یمګه په کومه اجازه پر میتی دی اغه کار خلاصوي او منځکم ته ډیر دی منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نستا یو خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړ چارواکو دا خبرو رسول چې موږ دې دا ګورو نمبر را کی مختر دا خپل جن توزی کی چې مختل جن په جوړ کو اله نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختر دا منځ کو نمبر غام خو رحم السلام په احترام
زیادہ کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیادہ کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوې ده. غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور کړي کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله دولت پزما پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
او سم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق کړي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضور امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو او د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. وسام د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
زمانم عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیسمه.
څنګه مو دغه کاروبار را شروع ک؟
تقریبا شل کاله مخکې یوش کاله کیږي چې او داغه نه درې کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې په جلال آباد کې خرڅولې به داغه نه ورسه. کله چې طالبانو واخراغه په کابل کې لکه حالات ښه شو کابل کې نمائندګي جوړ کړلې دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې چپل کې راوړل تم خرڅولې. داغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مواغست او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیان او مارغړو هغه به مال پی جوړوغه ماشینی مراوړه. طالبان وخت درې کله طالبان وخت فعالیت کوله ورو چې ساده په یو کرایه یو موړ کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارک صنعتي کې خپل ځمکلر او خپل ماشینی لرو هغه ماډرن ماشینی چاغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کې هغه ماشینی موږ سره ده. تقریبا یو سر شل کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار موبایل کوه حتمان ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه خاصا به په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول به هغه په هم د فروشي باندې تبدیلول به داغه نور صف فابریکه جوړول به په دې کې تقریبا 2 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دي د لپاره مبارزه کوي.
یعنی یک تاس نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خې دي چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا حال زلي حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
دوستانو وسم زما همکار سید سمیع با استودیو ترغلی دری مجله در توران کی او دورز په وجدو کی زموږ نور خبرونه هم راسته را پاتسه. عباس صاحب شغله
تشکر فریبا جان خستانه.